و همچنین از دکتر صاحب غلامحیدر رفیقی متخصص اطفال که از امریکا با ما مهمان بودند و شنوندگان عزیزی که در برنامه با تماس‌های تلفنی سهم گرفتند. این قسمت برنامه صحت سرمایه زندگی در همین جا به پایان میرسد. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشیم.
د شپې 9 بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. د خپرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دوحې په راروانه غونډه کې د خپل حکومت د معناداره ګډون غوښتنه کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې امیر خان متقی دا څرګندونې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره په پرونۍ کتنه کې کړي. په بیان کې د ښاغلي متقی له قوله راغلي دي چې وایي د دوی حکومت د دوحې درېیمې غونډې څرنګوالی څېړي او په اړه به یې خپل دریځ اعلان کړي. هغه ویلي چې د دې غونډې پایله باید د افغان ولس او هیواد د سوکالۍ سبب شي. ښاغلی نیکلاسن په خپله د دې لیدنې په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د دوحې درېیمه غونډه د روانې میلادي میاشتې په دیرشمه جوړه شي او دوه ورځې دوام وکړي. طالبانو تر اوسه رسمن نه دي ویلي چې په دې غونډه کې ګډون کوي که نه. د افغانستان په اړه د دوحې دوهمه غونډه د روان کال په فبروري میاشت کې جوړه شوه، خو طالبانو په هغه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. ټاکل شوی په افغانستان کې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین تازه کمپاین سبا پیل شي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا کمپاین به په ټولو ولایتونو کې تطبیق شي، خو په دې اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. د افغانستان ځینو سیمه ییزو رسنیو په روان میلادي کال کې په غزنی ولایت کې د پولیو د لومړۍ مثبتې پیښې خبر ورکړ، خو تیر کال د شپږو مثبتو پیښو راپور ورکړل شوی و چې ټولې په ننګرهار کې وي. افغانستان او پاکستان هغه یوازیني هیوادونه دي چې لا هم پولیو پکې ختمه شوې نه ده. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې علاج نه لري، خو وقایه یې یوازې په واکسین سره کېدای شي. یو ایرانی ورځپاڼې د تیر کال په لیندۍ میاشت کې له یوه ایرانی عکاس سره په مشهد کې د طالبانو د قنسل د ناوړه چلند څخه پرده پورته کړې. د جمهوري اسلامي ورځپاڼې د پرونی خبر له مخې ډاکټر سلیم ایرانی عکاس چې په راپور کې نوم نه دی یاد شوی قنسلګرۍ ته ننه ایستلی او شکنجه کړی دی. په خبر کې راغلی چې د عکاس له شکایت وروسته ډاکټر سلیم له ایرانه وایستل شو او پر ځای قنسلګرۍ ته بل ډیپلومات واستول شو. راپور زیاتوي چې د ایران حکومت د مشهد قنسلګری په داسې حال کې ډاکټر سلیم او د طالبانو دوه نورو ډیپلوماتانو ته وسپارله چې یوازې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی لخوا لاسلیک شوی سند په لاس کې و. جمهوري اسلامي ورځپاڼه وایي چې همدې دریو ډیپلوماتانو څو میاشتې مخکې د قنسلګرۍ له موټر او ډیپلوماتیک خوندیتوب څخه په کار اخیستو سره د طالبانو د حکومت د یو پیژندل شوي مخالف قاري محمد عیسی محمدي د تښتولو هڅه هم کړې وه. د طالبانو حکومت د دې تازه تورونو په اړه څه نه دي ویلي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ته یو نږدې مقام نن تایید کړ چې د هیواد د امریکا د ولسمشر جو بایدن د هغې طرحې چوکاټ منلی دی چې په غزه کې د جګړې سمدستي پای ته رسیدل غواړي، خو دې چارواکي دا یادونه هم کړې چې د بایدن پلان نیمګړی دی او ډیر کار ته اړتیا لري. د نتانیاهو د بهرنۍ پالیسۍ لوی سلاحکار اوفر فالک دا څرګندونې د برتانیا سنډی ټایمز ورځپاڼې په یو مرکه کې کړی دی. هغه ویلي چې د بایدن حل لار ښه نه ده، خو دوی منلې ځکه د نوموړي په وینا اسرائیل غواړي خپل ټول برم ته راخوشي کړي. او د تیلو د صادرونکو هیوادونو اوپک پلس ډلې نن موافقه وکړه چې د لوړو بیو د دوام لپاره د 2015 کال تر پایه د تیلو په تولید کې کمښت تمدید کړي. د اوپک دولسو غړو او د روسیې په ګډون لسو متحدانو یې نن په یو بیان کې وویل چې د اومو تیلو د تولید کچه به د 2015 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د کال تر پایه په یوه حال وساتي. په نړیوالو بازارونو کې د یو بیرل تیلو بیه اوسمهال $80 ته نږدې شوې، خو دا د اوپک پلس تر تمې ټیټه ده. اوپک پلس د 2022 کال له وروستیو څخه څو ځلې د تیلو د تولید د کمولو پریکړه کړې. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. د خبرونه په دوام کې په راپورونو کې به واوري چې د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د ډوبې بیړۍ د تلفاتو وروستای حال درکو. په یو مرکه کې به واوري چې یو پل څنګه د خلکو ستونزه حل کولای شي.
خلق بیچارگان په خیمو کې پراته دي، تشنابونه لري، په دشتو تر روان دي، څکلو بل نور جوینه راوړي، مثلا مسجد او کلینیک شي پول وران دي، خیمو کې صحیح خدمات ورته کیږي، هغه مشکله ده.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر د هغو سرګندونو په اړه هم یو راپور لرو چې وای دوی د دوه په غونډه کې مانادار غډون غړي. د بشري حقوقو یوې بل مدافع ډلې په یو تازه راپور کې پر طالبانو او نورو ډلو تور پورې کړی چې افغان خځې لخپلو حقونو به برخې کړي.
طالبانو په هر عرصه کې د ښځو حقوق نقض کړی دی، که هغه د تحصیل حق دی، که هغه د بیرون تګ حق دی، که هغه د کار وظیفې حق دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د دولتي ادارو کارکونکي وایي له دوه میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي.
دولتي وظیفه لرو او څلور میاشتې معاش نه دی اخیستو. نو موږ خو د کور کرایه لرو، ډیره پکې ضرورت لرو، معاش نه دی اخیستو تر اوسه. باور وکړئ په جنجال یم. بس
په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خبريږي.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ راغله ازادي رادیو اوري د خبرونه ز احمد تکل د اوقاب پایکار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت په مومندري ولسوالۍ کې په د دوبېشوي کشته په پیښه کې سیمایي طالب چارواکي لپاره رئیس بیلابل ارقام وړاندې کوي. د مومندري ولسوال محمد اجمل شګیوال نن ازادي رادیو ته ویل چې په دې پیښه کې اته کسان مړ شوي، ډیر لستپیان او دوه کسان لادر کړي. خو پورون هغه ازادي رادیو ته ویلي چې نه جسدونه تر لاسه شوي او شپږ کسان لادر کړي. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزی پر راپور کې واوري.
د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د پرون سهار راهیسې په اوبو کې د ډوبې سوې کښتۍ د نادرکه کسانو د لټون هڅې لا هم روانې دي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي دوه کسان لا هم ورک دي. دا کښتۍ پرون سهار 9:30 بجې د مومندري ولسوالۍ د باسول د بیلې په سیمه کې اوبو کې هغه مهال ډوبه سوه چې د سیمې خلک یې د سیند له یوې غاړې بلې غاړې ته انتقالول، او د سیمې د خلکو او سیمه ییزو چارواکو په حواله په کښتۍ کې د زیاتو کسانو د کیناستو لامل ډوبه سوه. د مومندري ولسوال محمد اجمل شګیوال نن د جون په 2 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 8 کسان مړ شوي او 14 نور ټپیان شوي دي.
باید وایو چې پرون د مومندري د باسول د بیلې په سیمه کې تقریبا 9:30 بجې دا د کښتۍ د ډوبېدو پیښه رامنځته شوه. په هغه کې تقریبا 8 کسان شهیدان شو، په دې کې ماشومان هم وو، زنانه هم وې، سپین روبې نارینه هم پکې وو. چې د هغې د جملې نه یو زنانه او یو نارینه لادرکه دي، او د هغې د ژغورلو د پیدا کولو هڅې لا روانې دي. تقریبا 14 کسان دا پکې شهیدان زخمیان موږ لرل.
دا په داسې حال کې ده چې پرون نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وه د 9 کسانو جسدونه ترلاسه سوي، د شپږو نورو د لټون هڅې روانې دي او لاس کسان ژغورل سوي دي. نوموړي پرون په کښتۍ کې د سپرلو ټولو کسانو شمیر 25 ښودلی و. د مومندري ولسوالۍ اوسیدونکي او په دې پیښه کې د مړ سوي ماشوم او د ورک سوي کس د کورنۍ غړي اسلام شاه ازادي راډیو ته وویل:
زما یو ورور چې 15 کلن دی او یو مې وراره دی. ورور مې ورک ته په حال او وراره مې تقریبا چې نه حاله سو کار وی
اسلام شاه وایي د خپل لادرکه سوي ورور پاړه خورا اندېښمن دی. د دې ولایت د مومندري ولسوالۍ د بیلې سیمې اوسیدونکی سردار احمد هم چې په یاده پیښه کې د کورنۍ غړي مړ سوي ازادي راډیو ته وویل:
په دې پیښه کې مثال خبره زمونږ درې نفره شهیدان د لاسه ورکړه، چې وزنانه عمر 15 کاله او یو نارینه ماشوم چې عمر 8 کاله او یو یوه جړۍ وړه چې عمر 1.5 کال. او جدي پلته او داسې ستونزو ته مشکلات سره
د ننګرهار د رسنیو مرکز ازادي راډیو ته ویلي ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو له پیښو وروسته ځانمنو سره په لیدلو کې ویلي چې په راتلونکي کې د پیښو مخنیوي او خلکو ته د اسانه تګ راتګ په موخه ولایتي حکومتي اداره هڅه کوي چې په سیمه کې کیبلی پل جوړ کړي. د یادونې وړ ده چې د ننګرهار د ګوشتي، لالپورې او مومندري ولسوالیو خلکو په سیندونو د پلونو د نه درلودلو له امله له سینده د پورې وتلو لپاره له کښتیو ګټه اخیستله چې وخت نا وخت ورته پیښې رامنځته شوي دي.
و موریدل چې د مومندري ولسوال ازادي راډیو ته ویلي دي چې د مومندري ولسوالۍ په یو کلی کې د ډوبې شوې کښتۍ په پیښه کې اته کسان مړه شوي، دیارلس ټپیان دي او دوه کسان لادرک دي. په دې اړه مې په سیمه کې د اوتمنزو د لیسې له ښوونکي کرامت الله نورزی سره په مرکه کې نور معلومات هم غوښتل او له هغه څخه مې د مرکه په پیل کې د پیښې د څرنګوالي پوښتنه وکړه.
تاسو ته پته ده چې دغه د اوړي موسم هم راغی، دا سینم زیات شوی او د بارانونو دا غم ډېر زیات و، سیلابونه هم ډېر زیات وتي. هغه کومه تنادي بیړۍ چې وه هغه خو نه وه، ځکه چې زیاتې شي هغه خو محدوده ساحه هغه بیا بندېږي. دغه جنراتوري بیړۍ وه، دا وړۍ دې کې نفس ډېر زیات و، درې دېرش سپاره وو، خامخا ماشومان هم ورسره وي، ګنډې هم ورسره وي، کاروبار زیات و. او دغه جنراتور ګل شوی دی، د خلکو دغه زیات شوی، یو کس ټوپه بس بیړۍ ته اوبه ختلي دي شوی ده.
څومره وخت کېږي نورزای صاحب چې خلک د کښتیو په وسیله په دې لاره باندې تګ را تګ کوي؟
ما تقریبا څلور څلوېښت کاله عمر ما په دغه باندې دا څلور څلوېښت عمر دا خلک په دې کښتیو کې او وړي تنابي کښتیو کې تنه پرند کړي. نو د دې نه مخکې مو په خوا زمونږ د نیکونو وختونو دلته چې دا ژوند شروع شوی د دې خلکو دغه میل شوي دغه تګ را تګ کېږي.
تاسو دومره کلونه تیر شول پول نه لري، چا تر اوسه پورې پول نه دی درته جوړ کړی؟
نه، دلته خو پول نه دی جوړ کړی. دغه پروګرام مخکې چې وو په لالپوره کې هم دغه شانتي کښتۍ بیړۍ بغیر کې دی، بیا هلته چې پول جوړ شو هغه خلک اوس الحمدلله د دې پیښو نه خلاص او موږ د دې ښکار یو. دلته اوسه پورې پول ډېر خلک راغلي وو، دې خو پول یې راته نه دی جوړ کړی.
تاسو غوښتنه کړې ده د اوسنیو واکمنو نه؟
وسنۍ واکمنو نام هم کړی دا، مخکې هم کړی دا، ډېر خلک راغلي، سروې هم کړی دا چې موږ به درته دا کیبلی دا غبره جوړ په وای پول او دا خو یې چم ایگزام یې چم تر اوسه.
نورزای صاحب، څه ډول وسیله ستاسو دغه مشکل رفع کولای شي؟ یعنی که پول جوړ شي تر کوم ځای پورې پول جوړ شي، او که کیما یا کیبلونو باندې چې پول وی کنه هغه که غواړی کومې خواته غواړی، د فاصله څومره ده؟ په دې باب لطفا معلومات راکړئ.
دا خو پول په ډیر ځکه فاصله ډیره زیاته ده، که پول خو امکان لري چې جوړ شي، ځکه دا کال په کال دا کیبل دغه که جوړ شي دا ډیر زیات خوي. نو فاصله تقریبا یو کیلومتر فاصله به یو نیم کیلومتر، یو نیم کیلومتر.
ها، او دا فکر کوي چې پول د لار مشکل نشي حل کولای؟
دا پول ولی مشکل نشي حل کولای چې جوړ شي، خو چارواکي چې راځي هغه پول د مصرف په زیات راځي، بس چې جوړ شي دا خو دې مشکلات نه بخلاص، خو دا مشکلات سره اخته یو.
ستاسو د کلی اوسیدونکي چې په دې کښتیو کې تګ راتګ کوي روزمره، د دوی هغه د ټولو نفوس څومره ترسیږي نورزای صاحب؟
زه به تاته اوس ووایم چې موږ هلته یو لیسه لرو په دې کې، دغه تقریبا شلو نه تر دېرشو پورې ښوونکي هم روزانه راځي. هغه د لیسې تعداد هم چې دی اتلس سو نه د دوه نیم زرو پورې زده کوونکي لري. نو دغه نفوس چې هم دی، نو نفوس هم تقریبا څلور پنځه سوه فامیل هلته اوسیږي، کورنۍ څلور پنځه سوه کورنۍ. بیا دې خو هم دي څه د همدغې پله د وجې نه زیات چې دا پول نشته، ډېر زیاتې دي خو پراته دي، اخوا زندگی نه کوي که نه یې ټول دغه بزګران چې دي ټول کار اخوا د ورځې کوي، خو راځي د همدې وجې نه چې پول نشته کور نشي وړی، که نه یې کور هر څه هلته دي دې خوا راوختي دي.
د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ د اوتمنزو د لیسې ښوونکی کرامت الله نورزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید افغانستان لپاره د اروپای ټولنې له ځنګړي استازي توماس نکلاسن سره په لیدنه کې ویل دي چې دوی د دوه په درې مغونډه کې معنا لرونکي ګډون غړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون د امیر خان متقی له قوله پر ایکس پانه خبره شوې خبر پانه کې ویلي چې دوی به د دوه د غونډې د څرنګوالي له ارزونې وروسته د خپل ګډون په اړه خپل دریځ اعلان کړي. یو شمیر معترضې میرمنې په دې غونډه کې د طالبانو د نه ګډون غوښتونکي دي، خو یو شمیر سیاسي شنونکي په دې غونډه کې د طالبانو ګډون اړین ګڼي. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی راکوي.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان په چارو کې د اروپایي ټولنې له ځنګړي استازي توماس نیکولاسن سره په لیدنه کې ویلي چې دوی د دوه په درې مناسته کې معنا لرونکي ګډون غواړي. د وزارت د شنبې په ورځ نو وخت په خپل ایکس پانه په خبره کړي خبر پانه کې د امیر خان متقی له قوله لیکلي چې دوی به د دوه د غونډې د ترنګوالي لارځونی وروسته خپل دریځ اعلان کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د توماس نیکولاسن له قوله ادا کړي چې په دې غونډه کې د طالبانو د استازو د حضور پر اهمیت ټینګار کړای دی، خو د اروپای ټولنې ځنګړي استازي د دې غونډې د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی د افغانستان په اړه د دوه غونډه د جون له 13 د جولای تر لومړۍ نیټه په قطر کې جوړه سي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو ورځو کې د افغان ښځو یو شمېر اعتراض کوونکو ډلو د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوه په غونډه کې د طالبانو د استازو له ګډون سره مخالفت ښودلی دی. یو شمېر مترزو ښځو د ټولنیزو شبکو له لارې د یو کمپاین په ترڅ کې د دوه په درې مناسته کې د طالبانو د ګډون احتمال غندلی او د دې غونډې له جوړېدو سره یې مخالفت څرګند کړی دی. له دې ډلې کویتا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
دا ټول چندین سالو کې نشسته وای مذاکرات نتیجه نه داده و.
په تیرو څو کلونو کې چې دی غونډو او مذاکرات کومه نتیجه ورنکړه، اوس چې افغانستان د بشري حقوقو په کار کې ډوب دی، دا خبرې اترې به موږ ته هیڅ لار ونه مومي. نو له همدې امله موږ غوښتنه کوو چې په قطر کې د طالبانو دفتر وتړل شي او د دغو خبرو اترو مخه ونیول شي. دا غونډه د افغان ښځو له نظره تحریم ده.
د شنبهای ارغوانی په نوم غورځنګ مسؤولې او د دغه کمپاین غړي مریم معروف اروین هم ازادي راډیو ته وویل
ما از آدرس جنبش شنبهای ارغوانی ته
موږ د شنبهای ارغوانی د غورځنګ له آدرس په دې اړه د اعلامیه په ترڅ کې په ښکاره ویلي چې دغه غونډه ته د طالبانو د استازو د بلنې له امله موږ د دوه درې مناسته کلا
کاغندو. خو یو شمیر سیاسي شنونکي د افغانستان د اوسنۍ ستونزو د حل لپاره د دوه په درې مناسته کې د طالبانو ګډون اړین بولی. لدی جلی سمی یوسف زی ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو د استازو لشتون پرته به لدی غونډې مطلوبه نتیجه ترلاسه نسی.
د مطلوبو نتایجو د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو شرکت په دغه کانفرنسونو کې کاملا یو ضرورت ده. او کدی قضیه واصلی علاقه او مهم علاقه وان طالبان حکومت ته کدی هر څه دی او هر ډول ده، خدا وخت د افغانستان سل په صد خاور د دوی په کنټرول کې ده، حکومت دوی په کنټرول کې ده، او دوی چې څه کوي هغه امریکایي او پوانانو باندې اثرات وي.
بل سیاسي کارپو طارق فرهادي هم ورته نظر لري. نو موردی ازادي رادیو ته وویل
موجا می باشن هر کس حرف خدا میزنه جامعه مدنی را هم
دوی یعنی طالبان به هلتوی هر څوک به خپل خبری کوي. ملګری ملتونه هم مدنی ټولنې ته بلنه ورکوي او دا ممکنه ده چې طالبان به له مدنی ټولنې سره ونه ګوري لکه څنګه چې افغانستان کې له دوی سره نه ګوري. خدا د افغانستان د ستونزو د حل لپاره یو کوچنی ګام دی.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تر دې وړاندې اعلان کړی و چې د دوه په درې مناسته کې د ګډون لپاره د دوی حکومت خپل استازي ټاکلي او د دوه د ناستې د اجنډا بشپړو جزئیاتو ته په تمه دي. په هغه بیان کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال حافظ یا احمد تکل د تیرې شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې د بهرنیو چارو وزارت د درېیمې سیاسي څانګې د مشر زاکر جلالي له قوله خپور کړی و، په کې ادعا یې کړې چې دا ځل په دوحه کې د درېیمې ناستې په اجنډا کې مثبت بدلون راغلی دی. خو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک په دې وروستیو کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دوحې په درېیمه غونډه کې به د بشري حقونو او د افغان ښځو د حقونو موضوع د بحثونو په سر کې وي. هغه زیاته کړې چې ملګري ملتونه د افغانستان د اوسنیو واکمنانو په توګه له طالبانو سره د اړیکو د دوام تر څنګ د ښځو او نجونو د حقونو د تامین لپاره پر هغوی فشار ته دوام ورکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز وای افغانان د طالبانو او د بیلابیلو وسلوالو ډلو لخوا د بشري حقوقو له سیستماتیکو سرغړونو څخه سره مخامخ دي. د مرکز په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت د محدودونکو پالیسیو له کبله د ښځو او نجونو هر ډول بشري حقونه نقض شوي او خبریالان، ملکی مامورین، د بشري حقوقو مدافعین او د پخواني نظام کارکونکي په نښه کیږي. په دې اړه جزئیات سنا کاکړ اوروي.
د خوندیتوب لپاره د مسولیت نړیوال مرکز یا R2PY افغانان د طالبانو او د بیلابیلو وسلوالو ډلو لخوا د بشري حقوقو له سیستماتیکو سرغړونو سره مخ دي. یاد مرکز په خپل نوی راپور کې چې د جون په لومړۍ نیټه خپور شو ویلي، طالب چارواکو داسې محدودونکو پالیسي او فرمانونه پلي کړي چې ښځې او نجونې له بشري حقوقو څخه محروموي، د جنسیت پر بنسټ د تبعیض شدیدو ډولونو ته دوام ورکوي او د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند مخنیوي کنوانسیون یا CEDAW بلونه کارا سرغړونه کوي. دا ټوپی د راپور په دوام کې راغلی چې د خزونجونو پر وړاندې تر 500 ډیر پراخ ځپونکو فرمانونه پازا ډول د دیګرزیدل راګرزیدل، د نظر او بیان ازادي، د کار فرصتونه، سیاسي او مستازي توپ او تعلیم او روغتیا پاملرنې ته د دوی لاسرسي په جدي توګه محدودوي. د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکو چې دا کوي د اعتراضونو له امله د طالبانو لخواني ول شوې و د نوم نخودو او غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل:
شکنجه روحي رواني و د عین حال
شکنجه پر ما روحي او فزیکی شکنجه د طالبانو لخوا تر سره کېده. زه په پای پورا بر وهلم او زه دې ته اړولم چې اعتراف وکړم چې د خوځښت غړی یم او د خوځښت نور کړي ورته معرفي کړم،
ازای جن بشره معرفي وکړم برشن.
د کابل خریوي بلی اوسیدونکو چې د هند غوړي نومي پر راپور کې واخیستل شي، دا کوي چې د طالبانو لخوا د حجاب نه مراتولو په پلماني ول شوې و.
خپل پویدلم چې ما جواب سم دی، مګر فقط یو بهانه و چې غوښتل زه موډر کوی ام د خپل پروسه په معاملې کوچیونه کزي وډاری شي بیرون تر تاګ معنی شي. طالبانو په هر عرصه کې د کوزو حقوق نقض کړی دی، که هغه د تحصیل حق دی، که هغه د بیرون تاګ حق دی، که هغه د کار وظیفه حق دی.
د خوندیتوب لپاره د مسولیت نړیوال مرکز پر راپور کې هم دا شناغلی طالب چارواکي په دوامداره توګه خبریالان، ملکی کارکونکي، د بشري حقوقو مدافعین او د افغانستان په خوانی کومات سره تړلې کسان په نخښه کوي چې دا په پراخه کچه او سیستماتیک ډول سرغړونه ښکاری. راپور زیاتوي افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې څخه دی چې په کې پراخ جرمونه کیږي او بیړني اقدام ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د دې راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د خوندیتوب لپاره د مسولیت نړیوال مرکز پر راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولې یا یونما د طالبانو پر وړاندې شواهد مستند کړي چې پرته له قضا وژنې، په خپل سرینی ول او توقیف او د رسنیو د کارکونکو، د بشري حقوقو د مدافعینو او د پخواني حکومت پورې تړلو اشخاصو په ګډون د مشخصو ډلو غیرقانوني توقیف، شکنجه او ناوړه چلند پکې شامل دي. خو طالبانو مخکې په دې اړه د یونما راپورونه هم رد کړي دي.
azadiradio.com
د روختیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان په شمال ختیځ او لویدیځ کې د سیلاب ځپلو ولایتونو وضعیت لا هم کړکیچن دی او د بشري او روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره د اضافي سرچینو ځانګړو کولو ته اړتیا شته. د سازمان ویلي چې سیلاب ځپلي د څښاک پاکو اوبو، روغتیایي خدماتو، ښځینه ډاکټرانو، روغتیایي او رواني مشورو او د ساري ناروغیو په څانګو کې روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریاله سنا کاکړ راکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د افغانستان په شمال ختیځ او لویدیځ کې د سیلاب ځپلو وضعیت کړکیچن دی او د دوی د بشري او روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره د اضافي سرچینو راجلبولو ته بیړنۍ اړتیا ده. دغه سازمان په خپل نوي راپور کې چې د شنبې په ورځ خپور کړی زیاته کړي چې یوازې د مې د لسمې او یولسمې نیټو د سیلابونو له امله په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې 15,000 کسان اغېزمن شوي، 1,300 کورونه په بشپړ او جزوي توګه ویجاړ شوي او 15,000 کورنۍ بې سرپناه شوې دي. دغه سازمان د معلوماتو له مخې د افغانستان په شمال او لویدیځ کې د مې په 14 او 13 د شدیدو بارانونو او سیلابونو یوې بلې څپې د غور، لس او د فاریاب 18 ولسوالۍ اغېزمنې کړي چې له امله یې تر 100 ډېر کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شوې دي. یا سازمان ویلي سیلاب ځپلي د څښاک پاکو اوبو روغتیایي خدمتونو ښځینه ډاکټرانو روغتیایي او رواني مشورو او د ساري ناروغیو په برخه کې روغتیا پاملرنې ته اړتیا لري. دبلیو ایچ او وایي چې دوی او همکارانو یې د مې له لسمې تر پنځه ویشتمې پورې په شپږو سیلاب ځپلو ولایتونو کې 8,300 کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي چې 10% یې ښځې وي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل یو خوا دوی خپلې ټولې شتمنۍ له لاسه ورکړي او له بلې خوا د ناروغیو له ګواښ سره مخ دي چې اوس د دوی اړتیاوې زیاتې شوې دي. د غور ولایت د شیخانو درې اوسیدونکي عبدالباقي وایي چې سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي، د اوبو څاګانې د کارونې وړ نه دي او ماشومان یې د څښاک د پاکو اوبو د نشتوالي له امله په نس ناستې اخته شوي دي.
پرون مې خپل دوه ماشومان ډاکټر ته وروستل، د ګیډې درد و او نس ناستې درلود. پاکې اوبه نه لرو، لارې او پلونه خراب شوي، په ډېرې سختۍ اوبه راوړو. د دې سره سره هم ماشومان ناروغېږي. موږ غواړو موږ ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي. زموږ له لاسه هیڅ هم پوره نه دي.
د بغلان مرکزی ولسوالی اوسیدونکی میرویس وایي
خلک بیچارهګان په خیمو کې پراته دي، تشنابونه نه لري، په دښتو ته روان دي، څاګانې نه لري، د اوبو څښلو بل نور جوینه راوړي، مثلا مسجد او کلینیک چې پول بران دي، صحي به وغه نسته خیمو کې صحي خدمات ورته کیږي، هغه مشکله ده. تقریبا 10,000 کوره بې ځای شوي دي. بغلان په اکثر ولسوالیو کې، په نورو ولایتو کې داسې مشکلات دي.
د فاریاب ولایت د المر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرؤف فدا کوي چې دې ولسوالۍ ته اساسي مرستې نه دي رسیدلي او خلک په خپل کلي کې د ژوند د دوام لپاره د پاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د کونار په مرکز اسداباد کې یوې 14 څلور تنه ټپیان کړی دی. په دې ولایت کې یو امنیتي چارواکي چې غواړي هویت پټ پاتې شي. ازادي رادیو ته ویل چې په خنن لمس په خین ورسته د لومړی ناهي اړوان کرحالی پلته نږدې په یو هوټل کې د ګاز د ډبې د 14 لکبل وشو چې څلور تنه ټپیان کړل. سرچینه زیاتوي چې ټپیان روغتون ته رسول شوی او ډاکټرانو یې حالت ډاډمن خودلای دی. د سرچینې په وینا په ټپیانو کې دوه د هوټل کارکونکو او دوه نور کسانو. لدې خبر سره قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونه ورسته برخه ته راورسیدو او یوازې یو راپور پاتې دی. د طالبانو د حکومت یو شمیر دولتي ادارو کارکونکو په خپل ماشونو کې د ځند لقبل شکایت کوي. دوی ویل سخت اقتصادي ستونزې سره مخامخ دي، خو دوه میاشتې کېږي چې ماشونه نه دی ورکړل شوی.
په افغانستان کې د یو شمیر دولتي ادارو کارکونکو وایي د طالبانو حکومت دوی ته د دوه میاشتو ماشونه نه دی ورکړي، چې له دې امله له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې ماشونه یې ورکړي. امید چې په پلازمینه کابل کې خونکې د ازادي رادیو ته وویل
موږ دولتي وظیفه لرو او ساره میاشت ماش نه دی خسته. نو موږ خو د کورو کرایه لرو، ډیره پکې ضرورت لرو، ماش نه دی خسته تر اوسه. باور وکړئ په جنجال یې مو بس
دی. وی بلې دولتي ادارې کارکونکو چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل یې نوم او د کار ځای نوم په راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته ورته ستونزه یاد کړه.
مشکل یاد برې
زمونږ ستونزه دا چې ماشونه زندېدلی زه هر چا ذهن او فکر په خپلو ماشونو کې دی. دا مهال زه له دوکاندار نن وایي او د کاسو له دوکانه پوره وړیم. تل فکر کوم چې کله مو ماش راشي نو اسلامي امارت باید هڅه وکړي چې موږ ماشونه زر راکړي.
د یوې بلې دولتي ادارې کارکونکي چې د کورنۍ مشر او غټیالۍ ده او دی هم نه غوښتل په دې راپور کې نوم او د کار ځای یاد شي، ازادي رادیو ته وویل
دوه میاشتې کېږي چې موږ ته یې ماشونه نه دي راکړي. د کور ټول لګښتونه مې په غاړه دي. پلار مې مړ شوی، د څلور میاشتې ماش مو نه دی اخیستی او لا تر اوسه د جوزا میاشتې هم پته نه لګي.
د دغو ستونزو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویاند ذبی الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویاند ولی حقمل وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو پورې یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د جوزا میاشتې په لومړیو کې په دوه میاشتې ځنډ سره د 1403 مالي کال کلنۍ بودیجه تصویب کړه. د دولتي ادارو د کارکونکو د ماشونو په ورکړه کې د ځند خبره په داسې حال کې پورته کیږي چې د ورځنی خرڅ درڅنګ ډیری دوی په کرایي کورونو کې ژوند کوي او باید میاشت په میاشت د کور خاوند ته کرایه ورکړي. په تېر جمهوري نظام کې هم کله کله د دولتي کارکونکو د ماشونو په ورکړه کې ځنډ رامنځته کېده چې هغه مهال یې لامل د بودیجې د تصویب په بهیر کې ځنډ په ګوته کېده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي چې افغانستان په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې سږ کال شاوخوا 3.1 میلیونه انسانان چې د افغانستان د ټولو وګړو له نیمایي ډیره برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري چې له ایران او پاکستان څخه د زرګونو افغان کډوالو په ستنېدو او وروستیو ورښتونو او سیلابونو ته په کتو یاد شمیر لا زیات شوی دی.
د شپې 9:30 شوې. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام خبريږي. خو اوس په مکړې لاندو خبرونو ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دوه پر روانه غونډه کې د خپل حکومت د مانادار غډون غوښتنه کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې امیر خان متقیده سرګندونه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې له ځنګړي استازي توماس نیکلاسن سره په پرونی کتنه کې کړې دي. په بیان کې د خاغلی متقی له قول راغلي دي چې وایي د دوی حکومت د دوه درېمې غونډې څرنګوالی چیړي او په عربه خپل دریځ اعلان کړي. هغه ویلي چې د دې غونډې پایله باید د افغان ولس او هیواد د سوکالی بایس شي. ښاغلی نیکلاسن په خپل د لیدنې په اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی چې د دوه درېمه غونډه د رواني میلادي میاشتې په 1 جوړ شي او دوه ورځې دوام وکړي. طالبانو تر اوسه رسمن نه دی ویلي چې په دې غونډه کې ګډون کوي کنه. ټاکل شوی په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین تازه کمپاین سبا پیل شي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ پر خپل ایکس باندې لیکلي چې دا کمپاین به په ټولو ولایتونو کې تطبیق شي. یو ایرانی ورسپانې د تیر کال په لیندې میاشت کې یو ایرانی عکاس سره په مشهد کې د طالبانو د قنصل له ناوړه چلند څخه پرده پورته کړي. د جمهوری اسلامي ورسپانې د پرونی خبر لمخې ډاکټر سلیم ایرانی عکاس چې په راپور کې نوم نه دی یاد شوی قنصلګری ته نه استلای او شکنجه کړی دی. په خبر کې راغلی چې د عکاس له شکایت وروسته ډاکټر سلیم له ایرانه وایستل شو او پر ځای قنصلګری ته بل ډیپلومات واستول شو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته یو نږدې مقام نن تایید کړ چې د هیواد امریکا د ولسمشر جو بایدن د هغې طرحې چوکاټ منلای دی چې په غزه کې د جګړې سمدستي پای ته رسیدل غوړي. خو د چارواکي دا یادونه هم کړې چې د بایدن پلان نیمګړی دی او ډیر کار ته اړتیا لري. او د تیلو د صادرونکو هیوادونو اوپک پلس ډلې نن موافقه وکړه چې د لوړو بیو د دوام لپاره د 2015 کال تر پایه د تیلو په تولید کې کمښت تمدید کړي. د اوپک دولس غړو او د روسیې په ګډون لسو متحدانو یې نن په یو بیان کې ویل چې د اومو تیلو د تولید کچه به د 2015 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د کال تر پایه په یو حال وساتي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي د کوکنارو بدیل کښت او بو د نشټوالي له امله ښه حاصل نه ورکوي.
دلته د ښځو او نارینه وو اصلي غوښتنه اوبه دي. دلته په سیندونو کې اوبه بهیږي خو له کلیو او کښتونو سره نه دي نښلول شوي چې په نتیجه کې د کوکنارو بدیل کښت کافي اوبه نه رسیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبان حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې 4 تنه نشه یي مواد وسوځول.
2 تنه مواد مشګر کړي دي. په دې کې هر رقم شان تاریخ شش ګل هر شان دي.
دا چې د بیرته موتاد کېدلو یا ریلپس رواني عوامل څه دي په دې اړه ملاروا پو متیولا وزیر سره مرکه کړي.
کله چې خانسولر یا روانشناس د معتاد هر اختلال تشخیص نکوي نو دغه تداوی او دغه درملنه ناقصه ده.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې نادر خان دفتر ته پر لاره د یوه ځوان مړی ګوري. دا چې دا ځوان څوک دی او څنګه مړ سوی دی دا به په ډرامه کې واورو.
وکیل صاحب، دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړی داسې بې عزته پروت دی؟
خان صاحب، ګوري دلته نشته، له بله ځایه راغلی و، هغه زړه کنډوالا کې اوسېده.
نو اوس به څه کېږي؟
کاروالي ته مو خبر ورکړی، ښایي اوس امبولانس راولېږي او مړی له دې ځایه یوسي.
اوس به مونږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو، ولې مونږ انسانان نه یو او که دا مړی انسان نه دی؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د اوبو رسولو او اوبو لګولو د منظم سیستم د نشتوالي له امله بزګران نه دي توانېدلي چې د کوکنارو له بدیل کښت څخه ښه حاصلات واخلي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي که څه هم سح کال کافي اوبه نشته، له سیندونو څخه کښتونو او کروندو ته د اوبو رسولو لپاره لویې ویالې او لښتې نشته، او دا ستونزه د دې سبب شوي چې د کوکنارو بدیل کښت ښه پایله ونه لري. د زراعت کارپوهان وایي چې بزګران ځکه د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې لیوالتیا نه ښیي چې د دوی د کښت لپاره د اوبو لګولو منظم سیستم نشته. دا کارپوهان وړاندیز کوي چې د افغانستان د اوبو لګولو پر سیستم د پانګونه وسي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
اوس مهال یوازې د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او جاپان د ملګرو ملتونو له لارې د بدیل معیشت په برخه کې له افغان بزګرو سره مرستې کوي، خو دا مرستې یوازې اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ده. اساسي پروژو په تېره بیا د اوبو لګولو سیستم ته پام نه دی شوی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې د دفتر استازي بدخشان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي د اوبو لګولو په برخه کې د اساسي کارونو نشتوالی د دې سبب شوی چې د بدیل معیشت پروګرامونه ښه پایله ونه لري. د میرمن انوباسوت په وینا بزګرانو دې ته ویلي چې د کافي زراعتي اوبو د نشتوالي له امله د کوکنارو بدیل کښت دوی ته ګټور نه دی.
There is river flowing. There's a
دلته د ښځو او نارینه وو اصلي غوښتنه اوبه دي. دلته په سیندونو کې اوبه بهیږي، خو له کلیو او کښتونو سره نه دي نښلول شوي، چې په نتیجه کې د کوکنارو بدیل کښت ته کافي اوبه نه رسیږي. دلته بزګران په کال کې له ځمکو څخه یوازې یو ځل حاصل اخلي. دوی پخوا کوکنار کرل، خو اوس پټاټې او لوبیا کري، خو د ډېرو حاصلاتو لپاره اوبو او مرستو ته اړتیا لري. ما چې له کومو ښځو سره خبرې وکړې، هغوی ویل هغه څه چې مالی ګټه ونه لري د کوکنارو بدیل معنا نه لري.
د طالبانو د حکومت لخوا په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر په تاوتریخوالي واوښت. د طالبانو حکومت د دې تاوتریخوالي پر مهال بزګرو سره ژمنه وکړه چې د دوی په سیمه کې به د بدیل معیشت پروګرامونه عملي کوي او له دوی سره به اقتصادي مرستې هم کوي، خو اوس چې د دې ژمنو او کوکنارو ویجاړولو درې میاشتې تیرې شوې، تر دې مهاله په دې ولایت کې له بزګرو سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. یو ځمکوال محمد ایوب رفیقي وایي چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې او کوکنارو د بدیل کښت یوازینۍ لار بزګرو ته د اوبو پیدا کولو او اوبو لګولو د منظم سیستم جوړول دي.
که د افغانستان د زراعینو سره کومک کېږي، د افغانستان د زراعت لپاره یوازنی شی چې ډېر مهم دی هغه اوبه مهم دي. په هر شکل چې مدیریت وي، دا که بندونه جوړېږي، دا که هغه کېږي، دا کرنه جوړېږي، دا به سم مدیریت شي. په دې خاطر باندې د عنانوي کښت ته د زیربنا د اوبو سره تړلی دی. د اوبو مدیریت چې په افغانستان کې ونه شي، حکومت هغه ته توجه ونه کړي او د خلکو سره ژبه پیدا نه کړي، دنیاوالو ودې ته خانې نه کړي چې راشي او په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، دا بله لار لري نه.
که څه هم په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د اوبو لوی، متوسط او کوچني بندونه جوړ شول، خو بزګران دا شکایت کوي چې د دې بندونو لخوا زراعتي ځمکو ته لوی ویالې او لښتې نه دي تیر شوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو بدیل کښت د اوبو د نشتوالي له امله ښه حاصل نه ورکوي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورځ ځوان بیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو، ځکه کوم څه بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب وړو کې د مونږه پوچ کړو، اپونه د مونږه خراب کړو.
د مور او کلار دواله
په نشو روغ دي ډیر وخت په بیابان د یو خزه ګټ ورکوي درې کوشنیان د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې زرګونه کیلوګرام نیول شوي نشې مواد وسوځول. د طالبانو د حکومت ځای چارواکي وایي دا مواد په تیرو شپږو میاشتو کې په ښارونو کې له یو ځای څخه بل ځای ته د وړلو او بهرنیو هیوادونو ته د قاچاقو پر مهال نیول شوي وو. دغه ډول د طالبانو حکومت د نشې موادو د قاچاقو او خرڅولو په تور یولس سوه نفره هم نیولي او محاکمه کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په ولایتونو کې د نیول شویو نشئی موادو د سوځولو لړۍ پیل شوی او په دې لړ کې په هرات او نیمروز ولایتونو کې زرګونه کیلوګرام نشئی مواد سوځول شوی دي. د طالبانو د حکومت د نیمروز ولایت ځایی چارواکي وایي چې د دوی نظامیانو په تیرو شپږو میاشتو کې د خپلو عملیاتو په نتیجه کې دوه ټنه نشئی مواد نیولي وو. د نیمروز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسی ریحان ازادي رادیو ته ویل چې د نشئی موادو د جوړولو قاچاق او خرڅولو په تور سل نفر نیول شوی او محکمو ته سپارل شوی دی.
دوه ټنه مواد مشګر کړی دي په دې کې هغه کم شان تاریخ شیشه ګل خرچان دي دا په ولسوالیو کې پر مرزو مختلف ځایونو دا ګر شوی دي او د شپږ میاشتې کې دا دوه ټنه دا شی مشګر کړی او 15000 لیټر هم تقریبا تیزاو دي.
په جمهوری نظام کې به د نشئی موادو د سوځولو د څارنې لپاره له کابل څخه ولایتونو ته هیئتونه لیږل کېدل او بهرنیو بنسټونو به هم څارنه کوله، خو اوس د طالبانو حکومت دا صلاحیت والیانو ته ورکړی او بهرنیو بنسټونو ته هم د څارنې اجازه نه ورکوي. په دې ترڅ کې په هرات ولایت کې هم دوه ټنه نشئی مواد سوځول شوي چې یو اویا کیلوګرامه یې ښیښه، څلور ویشت کیلوګرامه یې هیروین، یو سلو دېرش کیلوګرامه ومان بوټی، 15000 لیټره تیزاب، زر نشئی ګولۍ، 480 کیلوګرامه کیمیاوي مواد او 491 کیلوګرامه تریاک دي. د هرات ولایت د ښاری محکمې عامه امنیت د دیوان غړی مولوی غلام رسول وای په تیرو شپږو میاشتو کې چې امنیتي ادارو د نشئی موادو د کاروبار په تور زر نفره محکمو ته سپارلې وو، هغوی محاکمه شوي او په جزا محکوم شوي دي.
تر و کال پر نهایی مول بنجان درو پچه مواد مخدرو کې او هغه خود دوی په حق الله کې د جزا ورکول کې د مکانې تر بخښنی او مالونه د امیرالمؤمنین په ہدایت مکمل حریقو.
خو د هرات او نیمروز ولایتونو خاریان د طالبانو د حکومت له خوا له نشئی موادو سره د مبارزې د لار نه خوښوي، ځکه د دوی په وینا د کوکنارو د کښت منع کولو د ادعا سره سره د دوی په ښارونو کې نشئی موادو ته لاسرسی ډېر شوی دی. د هرات ولایت یو اوسیدونکی چې د امنیتي دلایلو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادۍ راډیو ته وویل چې د نشئی موادو آزاد خرڅول او رانیول د دې سبب شوی چې د دې ولایت د معتادینو شمیر کم نشي.
خورده فروشی مواد مخدر در شهر
و بخار واټون او کوچو کې د پرچون په بڼه د نشئی مواد خرڅول، د دې مواد آسانه پیدا کېدل او په خار کې د معتادینو وسیدل، دا ټول په خار کې د ګډوډۍ او وسایلو د غلا او سبب شوی چې دې وضعیت په ټولنه کې بینظمی جوړه کړې ده.
اجتماعي ایجاد نموده
که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت د کموالي ادعا کوي، خو د دوی د خپل حکومت د امنیتي او قضایي ادارو خپرې شوې شمیرې ښیي چې د نشئی موادو جوړول او قاچاق نه دي کم شوي. د خپرې شوې شمیرې ښیي چې په تیرو دوو کالو کې د کیمیاوي نشئی موادو په تیره بیا ښیښې نیول ډېر شوي دي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې څلور ټنه نشئی مواد وسوځول.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چې لاشي لې بچي مور دې پودر وې، پلا دې پودر وې، یا مې خور دې عزت پودر وې، یا دې مېړ پودر وې.
لا په مړي کې نه ومه، په مور خو اوس خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلان راوخته یو نیم لک ډالر وو، دا سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشئی موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خبرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو د تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 25 مترو او د ماښام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1200 نیمه منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د معتاد د درملنې پر مهال د ارواپوهانو بېغوري په معتادینو کې د احتیاط د لاملونو نه پیژندل او ګټورې مشورې نه ورکول د دې لامل کیږي چې معتاد تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. دا چې د بیرته معتاد کېدو یاري لپس رواني عوامل څه دي؟ تر بیرته معتاد کېدو مخکې په معتادینو کې کومې نښې نښانې لیدل کیږي تر څو دوی ته د بیا احتیاط په اړه د خبرداري حیثیت ولري او باید ارواپوهان د معتاد د درملنې پر مهال کوم ټکي په پام کې ونیسي؟ په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتله چې د ارواپوهنې له مخې ریلپس یا بیرته معتاد کېدل څه ته وایي؟
ریلپس او یا هم ببیلی رحم ذری مخدره موادو استعمال ته ویل کیږي. راځي تر هغه مخکې موږ باید د احتیاط څخه تعریف ولرو. احتیاط هغه مزمنه ناروغي ده چې تلپاتې او رواني ستونزې ځان سره لري. کله چې یو ناروغ یو موده د پاکوالي تیره کړي او بیرته مخدره مواد استعمال ته راګرځي، کله چې لومړي ځل سره مواد مصرفوي هغه ته لپس ویل کیږي، یعنی لومړي ځل استفاده. کله چې مکررن د هغه څخه استفاده کوي هغه ته ریلپس ویل کیږي. لپس په دې معنا نه ده چې هغه لومړي ځل لپاره مواد مصرف کړو د معتاد شو، کېدای شي د همدغه تخپل استعمال د مخدره توکو ودروي او نور مکررن استفاده ورنه ونه کړي. کله چې دا ناروغ ونسی کولی همدغه لپس کې مخدره مواد ستاپ یا ودروي، د ده استفاده نور هم زیاته کې مکررن استفاده وکړي، هغه ته ریلپس او یا هم دوامزلي استفاده د مخدره موادو ویل کیږي.
د بیا احتیاط رواني عوامل کوم دي؟
په یو شخص کې د بیرته معتاد کېدو عوامل زخت زیات دي. خو موږ غواړو چې په دو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، هغه هم اجتماعي او رواني لحاظه چې بیرته څنګه یو شخص معتاد کېږي. خپله د شخص شخصي ستونزې و هغه وخت چې د شخص مخدره مواد مصرف کړي دي، له خپلې کورنۍ او خپل اجتماع سره په شخصي ستونزو کې درگیر سوی او غیر منطقي فکرونه، د معتاد شخص غلط باورونه، جسمي ناروغي، د معتاد شخص بدني ناروغي، د معتاد شخص رفتاری ستونزه، لذت په مقابل د مقاومت کې، عدم د خود رفتاری د خپل شخص، او معتاد شخص کله چې مخدره مواد مصرف کړي، مخدره مواد مصرف پر مهال د شخص زیات ستونزه پیدا شوي دي، د شخصیت لحاظ خپل شخصیت له لاسه ورکړي او کوم اعتبار او اعتماد چې په اجتماع او کورنۍ او خپل دوستانو عزیزانو سره درلود، نه مخدره مواد استعمال په وخت کې هر اعتماد او باور له لاسه ورکړی ده. او مخدره توکي د شخص ته یو لکه ننګ د اجتماعي سوی ده، ځکه چې شخص د مصرف د مواد مخدره په وخت کې نور هیڅ لپاره فکر او ذهن سوچ نه کوي، او ذهن او فکر او سوچ یوازې د دې لپاره وي چې څنګه مخدره مواد را پیدا او چیرته مصرف کړي او په کوم ترتیب را پیدا کړي او په کوم مناسب محل کې چې افشا او یا هم آراموي مخدره مواد استعمال کړي، ځکه چې دا ټول ستونزې دي چې د بیرته د شخص معتاد کېدو کې ډېر رول لري.
ارواپوهنې له مخې تر بیا احتیاط مخکې په معتاد کې کومې نښې نښانې بدلونونه راپیدا کیږي سي دته د بیا احتیاط خبرداری ورکوي؟
تر بیا معتاد کېدلو مخکې په معتاد کې ډېرې نښې نښانې دي. ځینې نښې نښانې لکه افسردګي ده، اضطراب ده، مینه و علاقه پیدا کول مخدره مواد مصرف ده، دروغ، چل، فریب کول دی. همداشان دا شخص تل بده کوشش کیوی چه یو دسی حالات که خپل دوستان و عزیزان و کورنی سخه بیلسی چه مخدره مواد پا آسانی رول پیدا او مخدره مواد بیا پا آسان ترتیب بنده استعمال که ترسو دوی کورنی پیپونسی چه دا شخص د بیا ځلې د استفادې د مخدره موادو لپاره نیت او هوډ لري، او چې کله مخدره مواد استعمال کړي د فزیکل لحاظه چې کوم وزن اخیستی ده د هغه وزن له لاسه ورکول دي، او په رواني لحاظه بد اخلاقي ده، دروغ ویل دي، چل ده، فریب ده. دا نښې نښانې په معتاد شخص کې پیدا کیږي.
ځینې ارواپوهان په دې نظر دیسي د اعتیاد د درملنې پر مهال د روغتیایي کارکوونکو په ځانګړي ډول ارواپوهانو بېغوري د بیا اعتیاد لامل ګرځي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
هو، دا خبره سمه ده، ځکه کله چې معتاد مخدره مواد د مصرف پر مهال ځینې رواني اختلالات ورته پیدا کیږي. کانسولر یا ارواپوه باید د هغه اختلالاتو په تشخیص کې عاجز را نسي، او د هغه اختلالات باید تشخیص کړي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد اختلال تشخیص کړي، د هغه د درملنې لپاره باید یو منظم او مناسب پلان طرحه کړي. کله چې هغه لپاره پلان د تداوی طرحه کړ، نور په تطبیق کې باید کانسولر یا روانشناس عاجز را نسي. دواړه لوري مکلفیت لري چې باید هغه پلان چې د رواني ستونزو و اختلالات لپاره ترتیب سوی ده ښه تطبیق کړي، تر څو وکولی سي چې یو ناروغ په منظمه ډول خپله تداوي او درملنه واخلي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد هر اختلال تشخیص نکړي، نو دغه تداوي جریان او دغه درملنه ناقصه ده، باید ناقصه تداوي او درملنه ونه شي.
ارواپوهانو ته څه کول پکار دي تر څو یې روغ سوی معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
باید ارواپوهان یا کانسولر د خپل مراجع لپاره د تداوی پر مهال اساسي پلان طرحه کړي وي. کله چې د تداوی پر مهال باندې کانسولر یا روانشناس خپل مراجع یا معتاد شخص ته پلان طرحه کړي وي، له هغه څخه کتنه او نظارت وکړي. او معتاد شخص هم باید خپل مسؤلیت پذیر اوسیږي، ځکه چې وروسته تر تداوی نه یو بله برنامه ده، په نامه ده تعقیبی یا لو اب. خپل مراجع باید مراکز ته لاړ سي، کوم وخت چې ستونزه سره مخ کیږي یا هم کوم اختلالات سره مخ کیږي، خپل روانشناس یا کانسولر ارواپوه ته ورسي چې زه د دغه ستونزه سره مخ یم. او که مراکز ته مراجعه نسي کولی، طریق د تماس تلفونی باید در اړیکې دوامدار اوسيږي. څه چې ډیر مهم دي هغه دا ده چې یو مریض چې کله صحتمند شوی وي او دا په جامعه که زوند کیوی، دا حتمی ده چې باید خپل کانسولر ارواپوه سره یا د تماس تلفنی د طریقه یا هم مراجعه مراکزو ته یا هم د کانسولر مراجعه د هغه کورنۍ ته باید وي. یعنی هغه مریض تل تر نظارت او تعقیب لاندې اوسیږي چې د تا پر اجتماع کې کوم نوې اختلالات پیدا نسی، که هغه پیدا کیږي مخکې له دې چې هغه معتاد شي هغه باید تر درملنې لاندې راسي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي د درملنې پر مهال د ارواپوه بېغوري د بیا معتاد کېدو لامل کیږي.
رازا کرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو ترنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامې لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نادرخان له کوره خپل دفتر ته روان وي. په لاره کې ویني چې لاره بنده ده او خلکو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. نادرخان تر لږ انتظار وروسته له موټر څخه کته کیږي، ګوري چې د یوه ځوان مړی پر سړک بې عزته پروت دی او خلک یې ننداره کوي. دا چې دا ځوان څوک دی، څنګه مړ شوی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خبره ده ولې مولاره بند کړی ده
اجی صاحب دا نغنی ور خبره نه ده دلته پوډری مرشه او خلک سیل کوي عجیبه خلک دی لکه مړه جینی لیدل
ولې پوډری انسان نه ده دلره شز ورشم وکیل صاحب دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړه داسې بې عزته پروت دی
خان صاحب دا پوډری وو ګوري دلته نشته له بله ځای راغلی وو په هغه زړه کنډواله کې اوسېده
ولې په دې سیمه کې دومره خواخوږی انسان نه و چې مرسته ورسره کړې وای
حاجي صاحب ته هم عجیبې خبرې کوې په دومره پوډاریانو د چا وسه رسېږي ټولې کوڅې له دوی ډکې دي دولت یې هم په کیسه کې نه دی
نو اوس به څه کېږي
ښاروالي ته مو خبر ورکړی دی ښایي اوس امبولانس راولېږي او مړی له دې ځایه یوسي
اوس به مونږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو ولې مونږ انسانان نه یو او که دا مړی انسان نه دی مونږ به یې خپله غم وخورو
نو موږ څه کولای شو
سلاحکار خو نه دی مونږ به یې په خپله د کفن او جنازې بندوبست وکړو
تا ته خو معلومه ده چې دلته د هغې کورنۍ هدیره معلومه ده دا ناشنا مړی کله څوک په خپله هدیره کې پرېږدي
خیر دی زموږ په هدیره کې به یې خښ کړو
یاره خان صاحب تا هم عجیبې خبرې کوې که سبا خپلوان پیدا شو او موږ باندې یې دعوا وکړه چې دا سړی تاسو وژلی دی بیا به څه ځواب ورکوو پرېږده چې دولت یې غم وخوري
که خدای په آخرت کې رانه وپوښتل چې ما دومره پیسې درکړې وې خو تا د یو انسان د جنازې او ښخولو بندوبست هم ونه کړ بیا به زه څه جواب ورکړم
څه چورت وایې خان صاحب
مونږ ډېر بدمرغه خلک یو د یو انسان مړی زموږ په مخ کې پروت دی خو مونږ لاس تر زنه ورته ناست یو
دا خو سل یا زر پوډریان نه دي چې موږ یې چاره وکړو دا په میلیونونو کسان دي په دې ټولو د چا وس رسېږي چې خواخوږي ورسره وکړي
خیر دی خپل انساني کوښښ به کوو زه د دې کار لپاره یو اساسي لاره پیدا کوم یوازې دا یو معتاد نه ټول معتادین د زړه سپي وړ دي
درنو حاضرینو نن موږ د معتادینو د علاج مرکز پرانیزو چې له نیکه مرغه د عامې روغتیا وزیر صاحب هم تشریف راوړی دی تر ټولو مخکې له وزیر صاحب څخه په ډېر درناوي هیله کوو چې ستیج ته تشریف راوړي او د دې صحي مرکز په اړه خپله وینا واوروي
بسم الله الرحمن الرحیم درنو حاضرینو په افغانستان کې د معتادینو موجودیت مونږ ټول زوروي هر معتاد زموږ ورور خور زوی لور پلار او یا مور ده حکومت تر دې مهاله دا توان نه لري چې د ټولو معتادینو علاج وکړي خو الحمدلله دا وطن ډیر خواخوږی بچیان لري داسې خواخوږی چې په خولو تویولو او منډو پیسې ګټي او بیا یې په بېوزلو خلکو باندې لګوي د دې خواخوږو انسانانو له جملې څخه یو هم حاجي صاحب نادر خان دی حاجي صاحب نادر خان نور خدمتونه هم کړي دي خو موږ یوازې د نن ورځې د خدمت یادونه کوو د معتادینو د علاج دا مرکز د حاجي صاحب نادر خان په شخصي پیسو جوړ شوی دی او د ده په پیسو به چلیږي دا یو ډیر مجهز مرکز دی زه باور لرم چې د ډیرو معتادینو علاج به په ډیر ښه ډول پکې کیږي هیله ده چې زموږ د وطن نور سوداګر هم دې خواته پاملرنه وکړي
اوس د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر صاحب څخه په ډیر درنښت هیله کوو چې حاجي صاحب نادر خان ته د دې وزارت لخوا چمتو شوی ستاین لیک ورکړي حاجی صاحب نادر خان په ویاړې ښې چکچکې وکړي
درنو حاضرینو مشرانو کشرانو خویندو ورونو په تیره بیا محترم وزیر صاحب زه تر ټولو مخکې د سیمې له خلکو څخه مننه کوم چې زه یې وستایلم ځوانان د ټولنې خپې او لاسونه دي که دا لاسونه جوړ نه وي نو ټولنه به هم جوړه نه وي همدا ځوانان به د سبا مشران وي که د نن ځوانان مو ناروغه وي نو د سبا مشران به مو هم جوړ نه وي او کله چې د ټولنې مشران ناروغه وي نو ټولنه به هم ناروغه وي زه نور ستاسې وخت نه نیسم خدای دې ماته توفیق راکړي چې خلکو ته نور خدمت هم وکم والسلام
دا ساده رادیو ترن اوریدونکو ته زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامن
د زهرو کاروان
Thank you.
لگے گی گلوں پوڑے جبینا شمع لگے گی گلوں پوڑے جبینا وڈ لے لو سہارے شمع لگے گی گلوں پوڑے جبینا وڈ لے لو وڈ لے لو سہارے شمع لگے گی گلوں پوڑے جبینا.